سلامونه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د سګني حج په مراسمو کې د مړو شوو زیارتوالو شمیر تر زرو واوښت. د حج د سږ کال مراسم په داسې وخت کې په ځای کېږي چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبې په ورځ تودوخه د سانتیګراد 250 درجو ته رسېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ شاوخوا 1.3 میلیون خلک چې پکې زاړه او معیوب هم شامل دي د حج په مراسمو کې برخه اخیستې. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې یو عرب ډیپلوماټ وویل یوازې د مصر د مړو شوو زیارتوالو شمیر لږ تر لږه 600 تنو ته رسېدلی. د خبري اژانس د بیلابیلو هیوادونو د احصایو پر اساس د مړو شوو کسانو شمیر تر زرو زیات ښیي. په همدې حال کې مصري چارواکو په سعودي عربستان کې د 1400 بېدرکه حاجیانو راپور ترلاسه کړی چې د هغو له منځه 600 تنه مړه شوي. پر مصریانو سربیره د پاکستان، اردن، اندونیزیا، ایران، سنګال، تونس، عراق او هند د زیارتوالو مړینې تایید شوي. پاکستان پرون تایید کړی چې لږ تر لږه 15 زیارتوالي مړه شوي دي. د حج په مراسمو کې د زیاتې تودوخې له کبله د افغان زیارتوالو د مړینو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان څخه سږ کال 10,000 تنه د حج په مراسمو کې ګډون لري. د پېښور عالی محکمې د یو حکم په صادرولو پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. د پېښور محکمې دغه پرېکړه پرون د جون په 20 د کډوالو په نړیواله ورځ وکړه. له محکمې څخه د تیر کال د اکتوبر په 23 120 افغان هنرمندانو غوښتي وو چې د دوی ځورول دي ودرول شي او پناه دې ورکړل شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پر اساس د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 1,600,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان په تیرو 5 میاشتو کې د 1,000,000 ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخندزاده پرون رسنیو ته وویل افغاني غالۍ امریکا، هند، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته صادر شوي. یو مهال غالۍ د افغانستان په صادراتو کې مهمه ونډه لرله، خو په وروستیو کلونو کې افغانستان ډېرې غالۍ د پاکستان له لوري اروپایي او امریکایي هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 1900 کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان کې د جمعې پر ورځ باران اوریږي. د ورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې اټکل شوې. د هوا پیژندنې ادارې په عین حال کې په ځینو سیمو کې د شدیدو بارانو له کبله د سیلونو د راتلو خبرداري ورکړه. د اپریل او می د میاشتو سختو ورښتو او سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیر بیا بغلان کې سلګونه کسان مړه شول. د اسرائیل پوځ وایي پرونې د لبنان په جنوب کې د ایران په لاوه حزب الله د یوې ډلې مشر وژلی. په همدې حال کې داسې اندېښنې شته چې ښایي د اسرائیل په شمالي پوله کې نښتې په جګړه کې یوې نوې جبهه پرانیزي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي فضل ابراهیم چې دوی ترهګر بولي د لبنان په جنوب کې د دیر کیفا په سیمه کې د اسرائیل الوتکو په دقیق برید کې وژل شوی دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ سیالیو کې بیګا اسپانیې په یو ګول ایټالیا ته ماته ورکړه. د دوی لوبه په بی ګروپ کې وه. هسپانیې په هغه ګول بریا خپله کړه چې د ایټالیا لوبغاړي ریکاردو کالافیوری په تېروتنې په خپل لوري ووهه. همدارنګه له سي ګروپه بیا دوه لوبې مساوي شوې. سلوانیا له سربستان سره 1-1 او په دویمه لوبه کې هم انګلستان او ډنمارک 1-1 مساوي شول. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه التام لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. تمه ده چې نن د جمعې پورې از د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وشي. دا غونډه د دوه هیل درې می غونډې نه ورځې مخکې جوړیږي. امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته د ګرځول شو افغان جنو او ښځو پر نامعلوم برخلیک اندېښنه وښوده. په همدې حال کې یو شمېر افغان جنې چې په پاکستان کې دي وایي هلته له سختو ستونزو سره مخې دي.
چې کله یو افغان وغواړي چې کور ونیسي، په کرا باندې پکې ژوند وکړي، نو په اسانۍ باندې څوک کور نه ورکوي. وایي تاسې افغانان یې، موږ افغانان ته کور نه ورکوو.
په کندوز کې یو افغان سوداګر د اکسیجن د تولید یوه فابریکه جوړه کړې. هلته په کار ګمارل شو ځوانانو له ډلې یو تن وایي
دغه کارخانه کې کار کوو، موږ غواړو چې دغه سې کارخانې نور هم زیاتې شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي. او دا ځوانان چې خارج ولرو تاسې د همدې د باعث
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو مخکښو لوبډلو د سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هند ماته وخوړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه ده نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. دا غونډه د دوحې له درې مې ناستې نه ورځې مخکې جوړیږي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي د دوحې په غونډه کې به د دوی پلاوی ګډون وکړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روز وا اوتن بای وابه د امنیت شورا په غونډه کې دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یونما د معلوماتو له مخې دا غونډه به نن جمعه د سرطان په لومړۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي او اوتن بایوا سره وکتل. د پنځشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي په اکسپانه یا په خوني ټویټر کې لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو د دوحې کانفرنس او د شزو او جنو په ګډون د یو سوکاله افغانستان لپاره د یونما د کار په اړه بحث وشو. له بل خوا په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي فوګانګ ویلي چې له روز وا اوتن بوایي وا سره د افغانستان د وضعیت په باب ژوري او ګټوري خبرې کړې دي. د په اکسپانه یا په خوني ټویټر کې لیکلي چې چین به د افغانستان د یو دوست کاوندي په توګه د یونما له کارونو څخه په کلکه ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانستان سره به د اوږدمهاله ثبات او پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان په اړه بحث کوي چې ټاکل شوی دغه سازمان د سرطان میاشتې په 10مه او 11مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د دوی پلاوی به د افغانستان په اړه د دوحې په درېمه غونډه کې برخه واخلي. ذبیح الله مجاهد د جوزا په 28مه رسنوی ته وویل چې د طالبانو حکومت په دې غونډه کې ګډون د افغانستان په ګټه ګڼي. طالبانو د فبروري په میاشت کې د دوی د شرطونو د نه بدل کېدو له امله د دوحې په دوهمه غونډه کې ګډون ونه کړ. په هغه وخت کې د طالبانو یو شرط دا و چې د دوی پلاوی به د افغانستان د اصلي او یوازینی استازي په توګه په دې غونډه کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیال وایند فرحان حق د سه شنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره د دوحې په درېمه غونډه کې د افغانستان د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند کیږي. د دوحې په دوهمه غونډه کې یو شمېر کسانو د افغان شزو او مدني ټولنو په استازي توپ ګډون کړی وو. که څه هم ملګرو ملتونو تر اوسه د دوحې په درېمه ناسته کې د افغان شزو د استازو د ګډون یا نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د بشري حقونو د څار اداره وایي چې ملګرو ملتونو په دې غونډه کې افغان شزي له ګډونه منع کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته د ګرځول شو افغان جنو او خزو پر نامعلوم برخلیک اندېښنه ښکاره کړه. خپل هیواد ته د افغان خزو او جنو پر ستنېدو اندېښنه په داسې حال کې څرګندېږي چې طالبانو افغان خزي او جنو د تعلیم او کار له حقه محرومي کړي. سره له دې چې پاکستان په څو میاشتو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته په زور بیرته استولي، ملګري ملتونه وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر یو نیم میلیون ډیرو افغانانو ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د بشن نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو په چیرې بیا د شزو او جنو وضعیت ته بې پامي ونه کړي چې له پاکستانه له شړلو وروسته له جدي ننګونو سره مخامخ دي. پاکستان د تیر کال له اکتوبر څخه د بې اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه، خو ډیرو کډوالو شکایت وکړ چې پاکستانی پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او په زور یې له خپلې خاورې ایستلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې چې پر خپله اکسپانه یې خپور کړی دی، د طالبانو تر واک لاندې په افغان ښځو او نجونو باندې د سختو بندیزونو یادونه کړې چې په دې کې د هغوی د زده کړې، کار او له کوره د باندې ګرځېدو د آزادۍ محدودیتونه شامل دي. د سازمان ویلي له هغه وخته چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو استل پیل کړي، شزیه اونجونی لې و نا څرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا خبرداري د ملګرو ملتو د خوړو د ادارې له هغه راپور سره هم مهال خبريږي چې پر اساس ویل شوی چې په تیرو اتو میاشتو کې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال له پاکستان په زور افغانستان ته شړل شوی دی. د پاکستان له لوري د افغان کډوالو جبري ایستلو د بشري حقوقو د سازمانونو سخت ورګونونه پارولېږي. ډیری نور افغان کډوال چې لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې دي هلته د ژوند د شرایطو له سختوالي شکایت کوي. په پاکستان کې ډیره نویدی افضلی او په ایران کې میشتي آرزو قربانی آزادی رادیو ته وویل
د امارات له راتل څخه مخ کې نشول حسین روان او امارین بعد مارشل پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحیح خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
بیدون سرپرست نه لرم، خوان می شهید شوی. پدې رستونځو سره می درو سرجوند دلته پر مخ بیا ولای. تو چې کولای شم خپل کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې تور لس کلان دی او وړوکې شپږ کلان.
کوچکشم
6 سال. پرون د جون په شلمه د کډوالو له نړیوال ورځي سره هم مهاله د ملګرو ملتو پرختیایي پروګرام په یو راپور کې وویل چې د 2021 په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته تر 1,600,000 ډیر افغانان گاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دې پروګرام پر اساس په دغو 1,600,000 کډوالو کې لویه برخه پاکستان او ایران ته مهاجر شوي او دا په داسې حال کې ده چې دواړو هیوادونو د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپلې پولې سختي ټینګې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم پروند کډوالو د نړیوالو ورځې په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې د تیر کال نومبر څخه پاکستان تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلی او ډیرې په داسې حال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي چې شتمنۍ په پاکستان کې ترې پاتې شوې دي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه سره په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو خبري کړې دي. دوی هلته د سختو ستونزو څخه شکایت کوي.
زما له خپل حياتي راځي ماشين وسمنه کیږي په لږ 15,000 روپۍ ماشين دي زاغنه شمغسته زه کرایانې ورکم کور او ساتم خېټو.
د شکلنا نادیا کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په محل پاکستان ته راغلی ده. نادیا مشال ریډیو ته وی چې دلته د کډوالۍ ژوند کې د یو شمیر ستونزو سره مخ ده. دا وایي چې 15 لونه او 2 زامنې دي نشي کولای کډوالۍ کې د دوی خرچي برداشت کړي.
زما میړه د ډاره بار وته نشي چې بار وځي پولیس والا وګوري په پټه واپس کور ته راشي او ورکوټې زوی مې دي. دوه لس دیار لس کال دی هغه ته شور نه هته منتون مې لګولې دي. بس کچا کورم دی هلته پراتی ډیر مشکلات سرم سر دی وسم کیږي نه واړه واړه بچیم.
خبریاله مینا اکبری درې کال وړاندې د تورخم د لارې پاکستان ته راغلی ده. مینا اکبری وایي چې دلته اول پیښور کې ژوند کولو او بیا اسلام آباد ته راغله. هغه وایي چې افغان کډوال دلته د معاشي سره سره نورو ستونزو سره هم مخ دي.
چې کله یو افغان غواړي چې کور ونیسي په کرا باندې پکې ژوند وکړي نو په اسانۍ باندې څوک کور نه ورکوي. وایي تاسې افغانان یې، مونږ افغانان ته کور نه ورکوو. او دلته چې کوم ده د کار زمینې ته که مونږ وګورو افغانانو ته بالخصوص افغان خبریالانو ته په رسنیو کې د کار زمینه هم ډېره کمه ده.
پېښور کې ژوند کوونکي کاندي صافي کال 2002 کې افغانستان کې د طالبانو لومړي حکومت نه پس پاکستان ته کډواله شوې ده. کاندي صافي د افغان کډوالو خزینه غړو حقوقو د پاره هم مبارزه کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وي چې 2021 کې راغلي خزینه لډي رستونز سره مخامخ دي.
هغه ته دا احساس شوی وی چې مار څخه بل د لاس اور کړی دي. ما چې دومره کار کړی و، دومره می جاب کړی و، یار سو یو حیثیت می سات جوړ کړی و، خو ما د لاس اور کړل. زما فیملی مور پلار خوندې ورونه دا ټول د لاس اور کړل. هغه سره دلته هم زه سکون نه لرم، هغه سشوان نشم کولای. که دوی څومره تعلیم کړی وي دوی نشي کولای دولتي ادارو کې وظیفې واخلي، خپل هغه کار سرته ورسوي. دوی د اقتصادي مالی ستونزو سره هم مخ دي.
د پاکستان حکومت لخوا د قانوني اسناد نه لرونکي کډوالو دپاره د پای نیټه ټاکل کېدو وروسته د روان کال اپریل میاشت پورې 15,500 افغان کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي. کاندي صافي هم هر وخت په زړه کې دا یره لري چې کوم ورځ به یې دلته اخیری شي او د نورو افغانانو شان به دا هم له دې هېواده وباسلی شي.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او د هوا د حالاتو له کبله یو شمېر افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول ستانه شوي یو ځل بیا له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د چهارشنبې په ورځ WFP په خپله ایکس پاڼه یو ویډیوي راپور خپور کړی او ویلي دي د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر 500,000 ډېر کسان پاکستانه افغانستان ته ستانه کړی شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ورښتونو دوام او په دغه هیواد کې د هوا د حالاتو له امله د رامنځته شوي ناورین په پراخېدو سره د خوړو نړیوال پروګرام WFP له پاکستانه د هغو راستنه کړل شویو افغانانو په اړه اندېښنه کوي کوم چې له دې امله زیانمن شوي دي. WFP وایي په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون له امله یو شمېر افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور راستنه کړل شوي یو ځل بیا له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ زیاته کړې چې د تیر کال له اکتوبر میاشتې راهیسې تر 500,000 ډېر کسان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي افغانان هم وایي چې سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړي، اوس په ګرمې هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یادو کډوالو له ډلې یو هم امیر محمد دی چې له پاکستانه راستون کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل بغلان ته راستون شوی و چې سیلابونو یې کور ویوړ او اړ شو چې له هغه ځایه کډه شي.
خو موږ په پاکستان کې وو څلور پنځه میاشتې شخوا به کېږي راغلي کورونو مو له خراب شوي سوي بچیان مو باسلې دي و دا چې دی پلستیکانې دا چې ګرم سي لکه چادر وري ګرم هوا کوي شومان مو غریبان ګر سره نه جوړ شوي دي.
له پاکستانه یو بل راستنه شوي شبانه هم ورته شکایت لري.
کله چې سیلاب راغی موږ د خلکو په کورونو کې اوسېدو او مجبوره شو راغلو. دلته ځان ته مو یوه چاره وکړه، زما زوی شهید شوی، میړه مې مړ شوی، کونډه یم، زما ماشومان او لمسیان له ما سره دي. موږ ځای نه لرو، خیمه نه لرو، زما ماشومان ټول ناروغان دي، دا نه پرې راختلي، موږ مرستې ته اړتیا لرو.
WFP تر دې مخکې په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له امله اوس هم خدمتونو ته لاسرسی یوه ستره ننګونه ده، ځکه ډېرو کلیو ته نښلیدونکې لارې پرې شوې دي. د سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې وروستي ویجاړوونکي سیلابونه ښایي په راتلونکو میاشتو کې لا پسې زیات شي او په ځپل شویو سیمو کې به د خوړو د نه خوندیتوب ناورین چې لا له وړاندې موجود و لا پسې زیات شي. په افغانستان کې طبیعي آفتونه په ځانګړي ډول د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو له خپلو کورونو څخه د راستنېدونکو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د پنجشنبې په ورځ د جون په 14مه په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د انساني مرګ ژوبلې خبر ورکړ او وی ویل چې د روان کال په اپریل او مې میاشتو کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1500 کسان مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي و چې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 10,000 ډیر کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 80,000 کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو بادونو، بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړ. دغه ریاست وایي د زمري میاشتې په 10مه او 11مه په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې ده چې د ورښت اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 15.5 ملي مترو پورې ښودل شوې ده.
د کرکټ نړیوال جام.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د
کرکټ مینوال ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو مخکښو لوبډلو د سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هند ماته وخوړه. هند چې پچه ګټلې وه د میدان او پیچ شرایطو په کتو لومړی توپ وهنه یا بیټنګ وکړ. هندي لوبغاړو د اتو وکټو په بایللو د شلو ورونو په لړ کې 101 منډې وکړې. راشد خان او فضل حق فاروقي هر یو درې درې وکټې واخیستې. یو لوبغاړی نوین الحق وسوځو او بل رن اوټ شو. په بیټنګ کې د افغانستان پیلګر لوبغاړي ژر وسوځېدل. رحمان الله ګربز په اتو توپونو 11 منډې وکړې. حضرت الله زازای او ابراهیم زدران بیا تراغام په کوم منډو وسوځېدل. په منځو آرډر کې عظمت الله مرزي شپږویشت او نجیب الله زدران 19 منډې وکړې. د هند لپاره سوریا کمار یادف په 28 توپونو 53 منډې وکړې. په بالرانو کې جاسپریت بومران 3 افغان لوبغاړي وسوځول چې یوازې 1 منډې ورکړې وې. افغانستان به د اتو غوره لوبډلو د سیالیو په دوام کې دوه نورې مسابقې هم لري. له آسترالیا او بنگلاديش څخه د بری په صورت کې بل پړاو یعنی ما پایلو به ته د وتلو چانس لرلی شي. افغانستان به د یکشمې پر ورځ له آسترالیا سره مخشي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندوز کې یو افغان سوداګر د اکسیجن د تولید یو فابریکه جوړه کړې. د تولیدي فابریکې مسول وایي دوی پر کندوز سربیره د شمال او شمال ختیځ ولایتونو لپاره هم د اړتیا وړ اکسیجن تامینولای شي. د دغې تولیدي فابریکې په جوړېدو سره یو شمېر وزګار ځوانان هم د کار او روزګار خاوندان شوي.
بسیار خوشحال هستیم که در وطن خود کار میکنیم.
د څلوېخ کلن محمد اکبر زمانی دی چې په کندوز کې د اکسیجن د تولید په یوې نوې جوړې شوې فابریکې کې کار کوي. وای په خوا د بیروزګاری لوبجې زوریده، خو اوس خوښ دی چې یو مړې حلاله روزي ګټي.
یک نان حلال پیدا میکنیم برای خانواده خود.
اولادی لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. له نورو سوداګرو هم غوښتنه کوم چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو نورو ځوانان ته هم د کار زمينه برابر شي.
د فابریکې او بل کارګر دیرش کلنه تاوله پر افغان پنګوالو غا کوي چې په کور دیننه پنګونه وکړي ترڅو به وزګارو خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
دا کارخانه کې کار کوم. منګه غواړم چې دغه سي کارخانه نور هم زیات شي چې دا ځوانان به کې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولې د سید امدې د بایس تاغه چې بیکاره دی واجزي که کاري ولې به خارج مملکت و دزي.
په کندوز ولایت کې د اکسیجن د تولید په دې نوې جوړې شوې فابریکې کې ډېر شمیر نور وزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده. دا فابریکا د یار محمد یارزاده په نوم یو سوداګر د 400 زر امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه کړې ده. نوموړي ازادۍ روډي ته وویل هر ورځ څه باندې 1500 بالونه اکسیجن تولید او بازار ته وړاندې کوي. خاغله یارزاده زیاتوي دوی پر کندوز سربیره یو شمیر نور ولایتونو ته هم د اړتیا وړ اکسیجن صادروي.
کروشات فضل خدا انمی طرف بدخ
زموږ د تولیداتو بازار خده لخپل کار څخه راضی یو. پر کندوز سربیره بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان او یو شمیر نور ولایتونو ته د اړتیا وړ اکسیجن ورکوو.
د کندوز اوسیدونکو محمد یونس د دې ترڅنګ چې بیروزګارو ته د کار زمينه برابر شوه د دغه فابریکې د جوړېدو د نورو خګنو پاړه ازادۍ روړې ته وویل
دا هم نیک زیره د کندوزیانو ته غو تاسو اکسیجن ته د کورونا وایروس ساري امراض لامل منګو تاسو اکسیجن ته ډیر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام چې د اکسیجن دستګاه فعال شو او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي ان شاء الله.
د یادونه ده چې مخکې تر دې په کندوز کې د څه باندې 1 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د پلاستیکي پایپونو د تولید یوې فابریکې هم خپل فعالیت پیل کړی و. کندوز کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي محمد رحیم سیرت ادعا کوي چې دوی له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په هدف پانګوالو ته په هرې برخه کې سهولت او اسانتیاوې رامنځته کوي.
صنعت او تجارت ریاست د دوی صرف سلام ملاتړ کوي. دوی مشکلات د وخت په وخت رسیدګي کوي لکه د جوازونو مراجعه کدل ته موږ ته کوي. په وخت سره موږ دوی ته جوازونه ورکړي دي که نور مشکلات وي سي اوس فرزن مرکز ته یا بل چا ته دلته مشکل نه حل کیږي هغه سره هم همکاري موږ کړې ده.
خو د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې فابریکه لرونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې د دوی تولیدي توکو ته مارکیټ نشته. نو له همدې عمله تر ډیره دوی یا خپل فعالیتونه په ټپه درولي او یا یې کم کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په کونړ کې د انګارانو په وینا تیرو کلونو په پرتلای کارونه پکې شوې. دوی وایي په خوابه پښترو کې بازار ګرم او چا به ترې د قربانۍ لپاره نوې چړې چا خوګانو تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته هم دا شیان تیر کول. خو اوس لږ خلک دوی ته ورځیم.
دا د مرکز اسداباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنې په چټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي او څوک هم زړې چړې چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي لګي دي. په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګری یا پښتو ورته لپلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه خو خوسه کالی بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و که نه لکه داسې سیزن به وزم. زمونږ بازارونه تا خپله په ټپه ولاړ دي. زمونږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا د مخکې ورو خلک وظیفو ورو ماشینه دی.
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکه پر سترګو کړي او د دکان مخې ته پسوان او باټ چړې چاقوګان او تبرګي تیر کبي وایي.
زه خپل کاروبار کوم خو کاریګر سره یم. خو زموږ کاروبار چې کم ډېر څکل ډېر کمزورې دی. بس اقتصادي حالاتونه خپل چې ډېر کمزورې شوی دی او کاروبار مخکې به موږ ډېر کوو خو اوس کاروبار نشته. خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره بس الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په وینا چې په خوا به یې د کر کلي وسایل هم جوړول. خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړې چې بې روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي خو اهنګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې اهنګاران یا پخګاران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم ورزو د تاسو غږونو ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ احسان د هلمند ولایت نا در سره پتاماس کیم. د حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 500 سلنه وګړي ناراض د دې حکومت څخه بولم. بل خصوصا وس پینن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی د وضعیت په کتو سره 500 سلنه زراغه نا زیات ناراض بولم. ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمه سلنه هم ګرځي. دا بعضې امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د سلو څخه ډېر څلوېښت 15 سلنه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. پایه راته ولګولې ده شنوار سره کې پایه موجود نه لري. شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایه ولري. اللهم سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ہلمند څخه می تماس نیولې دي دا زمر د علاقوم زکړي ر شایستم زکړي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زرت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي دغه یو خایش مر د وطندارانو دي زکه سمې دي خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي ډیر غټم زکی مګر وصول لشکي ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت ته خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د امزکي په یو ښه ترتیب سره وکړي ځکه مشایسته دي خو پراخ امزکي لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د سهار شپږ نیمې دي ورځو لنډو خبرونو ته د سګنی حج په مراسمو کې د مړو شو زیارتوالو شمیر تر زرو واوخت. د حج د سږ کال مراسم په داسې وخت کې په ځای کېږي چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبې په ورځ تودوخه د سانتیګراد 250 درجو ته رسیدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ شاوخوا 1.3 میلیون خلک چې پکې زاړه او مایوب هم شامل دي د حج په مراسمو کې برخه اخیستي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې یو عرب ډیپلوماټ وویل یوازې د مصر د مړو شو زیارتوالو شمیر لږ تر لږه 600 تنو ته رسیدلی. پر مصریانو سربیره د پاکستان، اردن، اندونیزیا، ایران، سنگال، تونس، عراق او هند د زیارتوالو مړینې تایید شوي. پاکستان پرون تایید کړ چې لږ تر لږه 15 زیارتوالي مړه شوي دي. د حج په مراسمو کې د زیاتې تودوخې له کبله د افغان زیارتوالو د مړینو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان څخه سږ کال 10 زره تنه د حج په مراسمو کې ګډون لري. د پېښور عالي محکمې د یو حکم په صادرولو پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان په تیرو 15 میاشتو کې د 500,000 ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردک، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان کې د جمعې پر ورځ باران اوریږي. د اسرائیل پوځ وایي پرونی د لبنان په جنوب کې د ایران په لوه حزب الله د یوې ډلې مشر وژلې. په همدې حال کې داسې اندېښنې شته چې ښایي د اسرائیل په شمالي پوله کې نښتې په جګړه کې یوه نوې جبهه پرانیزي.
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میل مده دی حقوق او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو استاد، د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیر زیاته مننه. سلامونه تر ما تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کلا اورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډیر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف، نو تقریبا موږ ویلو شو 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسیږي. او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوې ده چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډیر نږدې خلک دي.
بله، ډیر زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډیر زیات مننه. ډیر ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډیر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چیرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چیرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چیرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې. او داسې نور زیات حقوق دي چې گاونډي په بل گاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چیرې ښه گاونډی ونه لرو کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کی ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پختنه نه کوي لکه د یو زائد موقعیت د همسایګانو پختنه چې کی تاوان یو خام سایا کول شي مونږ باندې ډیر خطر تاثیر ولري او بعد همسایا بارکس ډیر بعد تاثیر نو به تر دا د چې کجیر ته مونږ زو یو داسې ځای انتخاب کو چې انته خلک وسی مثلا خام سایا وسی نو ما په نظر د خواله بدواله ټول مونږ پر اړه لري کڅومره کوم اندازې پر تخپل خو سین یو خام سایا وي ځکه کجیر د لومړی اصلاحات ځان څخه شروع کی چې راته خپل خام سایا ونوسه مثلا غوینه خسته ازار ازیت ورسه خلک ته نو تابن نو ته یو بد هم سره مخ مخ کیږي نو دا وځي خبر دی کچیر ته هم سایگان بد وسینو تابن مونږ شاید مغزا کې ډیر تکلیف شو ان ته په جنجال وي ستونزې مشکلات ډیر زیات وي او ته هر اړخ یو خه غونډه مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودل شي هم خه تاثیر او هم بد تاثیر نو دا خه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پر اړه لري کچیر ته خپل خو وسو یو خه غونډه دوی لپاره وسو نو تابن دا تبیده چې دوی به هم مونږ لپاره
بله یو مشهور خبر ده تاسو به مستد حتما اوریدلی چې وای اسد خیش یګم سایه
بالکل دیوال دی هغه اړیکې نږدې اړیکې چې موږ سره رہی تر څو چې مثلا موږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته یا مثلا مرګ درد پیښیږي نو هغه څوک چې موږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سایګان دي هغه هم زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته رسیږي حتی خپل خپلوان موږ خبر هم نه نو په ډېرو مواردو کې دوی موږ ته لومړی را رسیږي نو دا په دې نه معلومیږي چې موږ باید خپل هم سایګان د ډېرو حقوق ورکړو حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي وایي سات خیش کړی هم سایه پیش همداسې دینی په حدیثو کې همداسې د حضرت محمد سلام پوینا او کې او دې معلومی کې چې هم سایګانو موږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومی کې وایي زینو حدیث کول کیږي وایي چې چیرته که تاسو په سال له وایي چې دا مثلا سرمنتي نوې سل شي نو تاسو به لمړی که چیرته هم سایمو یو ودی هم وی هغه زنه به تاسو ته خپل وکړي او دا غسی محمد صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه او ورکړي درسو د دوی هم سایګانو یعنی یو حدیث کې سره غلي چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی خپل هم سایمو ته حقوق ورکړي حقوق ورکړي نو دوی په دې باندې مشکوک شو چې موږ په دې باندې هاته وېر دوی چې هم سایمون سره واته په میراث کې شریک شي هم دې سره خپل معلومیږي چې هم سایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپاتې
که اوس دې تر اوسه چې یو شمیر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپل خپلوانو کې خوځي نږدې راسره وي هم سایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمیر دي ډېر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه خپل حد نه وزي دومره مداخله دي هم سایه په چارو کې کوي بل اخر هغه پټنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډیره ښه پوښتنه ده کچیر ته موږ غوړو یو ښه همسایه ولرو نو باید موږ خپل خو وسو نه دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مثلا سوهنه وکړو یا مثلا ځان بیخي زیات ورته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو هم دې څخه معلومیږي چې دا خپل د خپل د ستونزو د منځ وړلو لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال موږ دوی په چارو کې باید بې ځایه لسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو دي مشکلات دي هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغو ستونزو مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې لسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو دوی په چارو کې لسوهنه ونه کړو چې خپل خدای نه خصه د ستونزو رامسته کولو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې راسره شریک نه وسی دا موضوع له ګروخانه کړه
یعنی دې څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوان څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه نو دې سمال میږي ځکه په هغه سختې مشکلات چې موږ لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا الله تعالی خوونه کوي تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه وو چې لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېر وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بشوي چې په حدیث شریف کې هم راغلي دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوي اړیکې کلیوالي په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې کته خپل پوله او پټای خرڅای نو وای چې په شاپه څوک ده باید دا غته ورسیږي یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په ښارونو کې به دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅای له گاونډین اجازه غواړي غسر غږیږي کنه
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فارق دي مثال د گاونډي هغه خپل هغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه په څنګه مثلا لخت کاله تکانه یا مثال یو کال مچو میاشت کنه دا ما په نظر فن لري متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر دې باعث کېږي چې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رقمت داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګوي څو منزله نو به تر ده چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما تر کوي کنه راکوي نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا به تر ده چې لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې لدی چې کور څخه وزي هم سه خرڅ کړی هم پکراور یا مغربي ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده ځکه ته نسبت دي خرونو دي کلو کې اړیکې ډیر نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کول او هغه وخت چې هغه ډیر وګت هم سل کلونو ته رسیږي نو ما په نظر هلته په کلو کې او په خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړي چې خپل کور په کرایه ورکي او دی او بل ځای ووسیږي سره دې کلونه کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په وسیمه کې تیر کړی د غلطه کله ناکله مشکلات را منځته کیږي د سیاو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپل ګټې لپاره چې شو خپل ټول گاونډیان په تکلیف کړی په دغه اکلا باندې څومره دغه د خانه گاونډیانو حق او حقوق ځای کیږي
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مې دا د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا روخانه کړ نو حق د دې جوړیږي ترڅو مخکې لدی چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي بهتره ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته وایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکم یا خرڅ کړم تاسو نظر مشوره پدې کې څه ده نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړي یا مثال ځان یو له حقوقو څخه هم دغه ده چې مثال د دوی مثلا د سینې چې خو نه خاص الله سکاله بنځه کاله دا سو خجوند در سره کړي غن ورسته مثال کله چې وزي بل اخر دا غټول خواله مثال په بو وي څنګه نو یا مثال کله چې تلار شي نو وروسته دوی د ځمکې مثال کومه کینا یا خیره مثلا راشدام ما په نظر خبر نه ده نو بهتره ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرج کړي دوی باید مثلا خپل هم سیاسر مشوره وکړي چې آیا موږ څه پلان نیولې ده تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده نو زما په نظر دا به دوی حق ځای کې تلوي که چېرته داسې هم سیان خدای نه خواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې هم سیانګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو وایس ګرځېدلې دي نو بهتره ده چې دا د دوی حکومت څخه دی چې مخکې د دې وزي یا کور خرڅ کړي لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې تمرینیز کور واخلی یا مثال کوم بل خپلوان ته واخلی هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کینې په دې کور کې نو دائما پر نظر بهتره ده چې تر څو سبات د سوز لامل نشي او د دوی د زړه افغان د مستقل لامل ونه ګرځي.
د گاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیا مثلا کله ناکله البته دا ډیر کم گاونډیان دي چې د لیسی چې خپل گاونډي ډیر پازاب کا مثلا همیشه غټ وړ شي له بازار نه تا ګورته گاونډي اسانه مثلا غوړی را کا مثلا وریج را کا مثلا کچالو را کا دغه څومره که څه هم وړکی ټولنیز ستونزه ده خو څومره په لوی ستونزې بدلیدلی سي؟
بالکل دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي دی یو بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه وي ورسره نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو که چېرته همسایه به حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپله پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځل یې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات دا خپله د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي یا مثلا خبره لویږي همدې په خاطر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثلا هغه شی خرابوي بیرته تسلیموي ورغږي دا خراب و نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان مطابق مرسته وغواړي او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا د خپل کار مشکل په حل کړي هغه نور سبغه چې صحیح سلامت خپل هم سیټ سیم کړي نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېرې ډېرې پیسې کې سره جنجال وکړي لو خبره ډېره لوی شي. ما پر نظر د خپل د توان مطابق په دوی څخه مرسته وغوښتل شي او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شو دي مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي سیالۍ رامنځته کېږي مثلا یو ګاونډی چې د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري ښه ظروف ګوري مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی یو سالم رقابت هم دی که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست ده پاک دی مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورزي دوی کې د دې بایس کې تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کی او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو تو ویل شي فلانی همسایه د سیدی باید مونږ د سیو کړو یا مثلا لغا دوی شاید راشي نو دا ما په نظر د دې بایس کیږي چې دا یو سالم رقابت ته دوی هم مثلا رقابت کوي خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سو ګرځي چې کچیر ته دوی اقتصاد جوړي کور خسته یې مثلا فرنیچر ارسو لري نو کله چې مېرمن ال تزي مثلا نو مثلا بیر ته کور درځي یا خاوند د سیوي چې باید دا شی واخلو فلانی شی هغه د دې توان نه لري متاسفانه نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبې لري او او خندا خو بهتره ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې ناکافي کو مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت ارڅ مثلا تابع کړو هغه چې موږ توانایي نه لرو یا مثلا البته موږ خويند لپاره یا مثلا د مېمون لپاره ډیر هغه توصیه ده ځکه دوی په دې رقابت کې ډیر تیز دي مثلا کنه ډیر غټ توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه نو متاسفانه دا به د دې خپل په کورنۍ کې د نن له ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده هغه باید کاپي کو د نظافت د پاکوالي د دوی هغه خړو سیستم آداب دغه څه او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شند ریکاپی کو ورسره متاسفانه بیا توقع مډیر لوړ شي چې خپل دا غټه توقع د لدن هم د خفګان یا مثلا د ډیپریشن لامل ګرځي او چې دا ما په نظر میخ نه ده
بالي د یو عمر گاونډیان خپل مانس کې ډیره ښه ژوند سره لري خېړی کې سره لري مګر په یو وخت د سی رسیږي چې بیا د وړو ماشومان په سر خپل منځو کې د دوی روابط خرابيږي یا د یو کور ماشوم لګاټي د بل کوچنی یغه په لوبو کې نه پریدي یا ورته په کوڅه کې وهي نو بیا اکثر وخت لیدل شوی چې د کلونو کلونو گاونډی ټوب د یو کم کې ماشوم په سر سره خرابيږي د دغه موضوع څومره تاسو شاید یستئ
بالکل ډیر زیات دغه ډیر زیات پیخیږي نو دل د زما غوښتنه د کورنۍ او څخه د میاندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اسلام باندې کار وکړي او دغه راهنمایي هدایت ورته ورکړي شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپل کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تر دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی دا او غته مثلا کوچنی نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکاو دی لاس کولوا یا مثلا درس وایا نو بهتره دا چې دا غام سایه هم بدی کې شامل شو توي چې ګورم سګام سره پام کوا هم سګام ته بازار نو ورکه دا د مثال کاکا غوند دا یا صلی الله غوند دا یا مثال خور غوند دا نو یا مثال کوچنی دا دی باندې مه رحم شي نو بهتره دا چې لمړي خپل مشوم د اسلام باندې کارو کو نسبتا هغه مشمان چې لوی دی دوه کلونو څخه لوړ دی معمولا په دې سنونو کې مشمان به حد زیات شوخ وي او هزار زیات دم سن په یوه مشوم نه ځکه باید رهنمای هدایت ورته شي خو کچیر دا فلنه خاصه کچیر د سول زلامل کې کی نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مالی ریکشن او خی هم سایا زوی مثلا په چپیډه و هی هم دا سونه یا مثلا کوبل اکثر مالو خی دا ډیره ما په نظر بعد خبره دا بهتر دا چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړ سره کینی ورته راهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي نه دا چې دوی مستقیم مثلا مالو خی مستقیم دی اما دی هم سایا زوی یا مثلا هغه تکسل مالو خی دا خپل مګا وډی تکسل مالو خی چې دا خپل دی لوی لوی سنز لامل کیږي لکه څنګه چې مخ کته اشاره وکړه حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه لمنځ ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه لوی بجنجال مشکل لمنځ شي نو بهتره دا چې موږ یې انعطاف پذیری وکړو او خپل ماشومان پوی کړو هغه خپل ماشومان پوی تر څو د دستور زلامل نه کوي نه ګرځي
ک د اخري پښتنې په باندې راسو د تاسو خپل ګاونډیانو ته خپل ګاونډیانو کې سره ته وکی خي خاطرې څه دي او بدې څه دي
بالکل نو کار اختیا درته ویم او صداقت سره خبر وکړ نو دغه اصلاحات چې دي خپل شخص څخه شروع کیږي نو کدر ته ویم تقریبا تر 15 پاړس کلونه کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو تاسو بار وکړی چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خرد خودلی تل مستونز مشکلات د خبرو په واسطه حل کړی دي د غټانو سره مثلا غږیدل یو ناس یو نو اول خدای سي غټ سوزه خوشبختانه مسته شوی نه چې خدای نه خسته دې موږ څخه د هزار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې لمړی چې موږ د امسایت څخه شکایت کوو باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا به ځان اصلاح کوو خپل سوزې حال کړو ځان کې تر څو موږ باید د وسول زلمینو پیدا کو چې موږ شکایت وکړو په چی خاطر او دغه مشکل سوزې بایس یا علاج چی شه وو چې دا د علت لپاره موږ د حل لار پیدا کړو ځان کې اصلاحات راولو خپل کورنۍ غړو کې نظم مطمئن نیم چې 15 کال شل کال 25 دیر کال دوی په تاسو ژوند دی لګي خپل کورنۍ غړو په شان چې دا دوی د دې څخه ځي سبا د دوی بډیر په څیر خپکیږي د خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی سره جدا کیږي ډېر وخت تاسو ور کې اندغه سیمه د صحنې شاید اچوي او حتی دوی په سپسيټي زیات خپشي وي دي یا حتی کله چې چرالا ډیر لري هل د دوی رفتامه دوه مړ ژوند د مثال سره کړی دي مثلا ورغلی دي دا ټول هغه خو وخت چې دوی سره تیر کړی دا نو خوشبختانه دا موږ شخصي مزل خپل مختنه وکړه تر الله 15 14 کلونو کې موږ صحیح کې ژوند کړی هغه ډیر ز په اوس پورې مثلا د دې د بد صحنې شاید شو نه يم چې دوی سره لاس ګریوان شو یو یا مثال کوم بل خبر مسره کړی دي کوچنی مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړی دي دا چې شته چې خپل صلاحات انسان څخه شروع کیږي یا د اول نشو یاد نشي پرستم سره کړي دي موږ سره مرسته کړي بس تنز کی هات د سی وخت شوی نه چې هم ځایګان بس تنز کی دي پنی مشپا دوی مثال موږ یا موټر ور سره نه یا کومبل مسایل یا پیسې نه یو ناس دی ویم کړي دا ځکه دوی حق د تر تاسو بور کوي تر پرونه پوري یو هم ځای سره زمونږ ته بخښه ما پندغه کابل خار کې ځان ستوت کې استاد يم نو ډیر زیات ما خوشاله نه بل دریم نفر و غسرم زولاړ ما ته مخ مسندې خبري ورته چې د سی و د سی خلکو سره ډیر مرسته کړي دا مې دا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات به خوشاله تخریب کې زله شپه لس کال موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړو دا خپل ټول دې بایس چې موږ خپل خو یا مثلا دوی هم خو برستم سره کړی دا ټول سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمونږ سره میلما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چې یاست الله ممل او ملګری
ہجرت کر